لوبو له ميدانا هرأوني لأزادي راديو لدي اونيز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو درنو ریدونکو یو اربیا مو په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختيار ساحل مو تاسو د لوبو له میدان ونیز خبرونه اوري تیر او روانه ونې د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې غړي لاسترولنې کړې دي د غرض راتلون کې ونې به افغانستان د پاکستان پر وړاندې د کرکټ درې تاریخي او ورځنی سیالي ولوبوي افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې برخې ته نوې روزونکې ګمارلې ده د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي د زرو مډال ګټلې ده د فوټسال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې دریم مقام ته ځان رسولې په نړیوالو سیالیو کې بیا د خزینه فوټبال نړیوال جام لورستیو پر مختګونو هم معلومات درته لرو په افغانستان کې د پلشوي فرست کلاس سیالي ورستی جزئیات هم درته وړاندې کوو پرونه تر پایا واوري د خبرونه په دویمه نیمایي کې بیا ځانګړې مرکه درته خبرو پلی د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو لراتلونکو سیالي کوي ټاکل شوی چې دواړه ملي لوبډلې راتلونکو ونې د اگست په 22مه نیټه د سې شنبه په ورځ خپل لومړی سیالي پیل کړي لومړنۍ او دویمه سیالي به د سریلانکا په همبنټوټا او دریمه بیا په کولمبو ښار کې ترسره شي دواړو هیوادونو یادو سیالیو ته خپل پیاوړي لوبډلې اعلان کړي دي چې د افغانستان ملي لوبډله اوس په سریلانکا کې په تمریناتي کم بوخته ده خو پاکستانی لوبغاړي بیا اکثره د سریلانکا په سوداګریز لیک کې په لوبو مصروف دي د دې لوب لړۍ دویمه سیالي به د اگست په 14مه ورستۍ به په شپږشتمه نیټه وي دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د ورځنۍ سیالیو لوب لړۍ ترسره کوي تر دې وړاندې د شلوریزو سیالیو لوب لړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې و بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې ملي لوبډلې ته د توپوهنې نوې روزونکې ګمارلې ده ګمارل شوی روزونکې د هند اوسیدونکې دی خو د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري البته د روزنې 13 کلنه تجربه یې شته دا چې نوموړی څوک دی او څومره تجربه یې ده په دې رپورټ کې له همین هیواد څخه ورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوې تازه پریکړې کې ملا پرادیپ کومار میواده د افغان ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکې په توګه ګمارلې هندای میواده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په موخه په سریلانکا کې د افغان اتلانو له تمریناتي کمپ سره یو ځای شوی کرکټ بورډ وایي نوموړی د بنګلاديش پر وړاندې له سیالیو وړاندې په متحده عربي اماراتو کې د افغان ملي لوبډلې له تمریناتي کمپ سره حملو چې اوس ورسره افغان کرکټ بورډ د توپوهنې په برخه کې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړ کرکټ بورډ زیاتوي ښاغلی میواده له 1996 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د بروډا او ویسټ زون لوبډلو لپاره سیالۍ ترسره کړي نوموړي 11 فرست کلاس او 26 لیسټ اے سیالیو کې د وکټ کیپر په توګه شپېته کیچونه او 12 ټمپونه ترسره کړي که څه هم نوموړي هیڅ نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې خو کرکټ بورډ وایي میواده د روزونکو په توګه د پخې تجربه مخینه لري هغه د حیدرآباد ایالت د کرکټ ټولنې منتخب لوبډلې چتیسګړ ایالت سنگ لوبډلې او جمو کشمیر کرکټ ټولنې سره د مشر روزونکو په توګه دندې ترسره کړي د کرکټ بورډ په خبره هم داراز میواده د وی وی اس سپورتنګ اکیډمي او بروډا کرکټ ټولنې سره د روزونکو په توګه پاتې شوی نو موړی د کرکټ لوبه کې د لوبغاړي او روزونکو په توګه ټولټال 2.5 کلنه تجربه لري د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د محل په سریلانکا کې په تمریناتو بوخته ده څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوپر کولا دریو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره د یاد هیواد له آب و هوا سره بلد شي باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اکثره وخت د توپوهنې له اړخه خپلې سیالۍ بایللي چې د کرکټ یو شمېر څارونکي په دیان دي چې افغان کرکټ بورډ اداره باید له کورني کرکټ څخه د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او په ځانګړې توګه د توپوهنې په تخنیکونو کار وکړي تر څو په نړیوالو میدانونو کې بیا لوبغاړو ته ستونزې کمې وي
د افغانستان فرست کلاس سیالۍ په دوام کې د اگست په 14مه نیټه دوه نورې سیالۍ پیل شوې دي د دې ټورنمنټ لومړنۍ سیالي د اگست په 14مه نیټه پیل شوې وه چې په لومړۍ لوبه کې هندوکش سترایکرز د مایفر ستورو او په دویمې سیالۍ کې بیا میوانه تلانو د پامیر لیجنډز لوبډلو ته ماتې ورکړې وې په لومړۍ دوه سیالیو کې یوسف شاه طاهر عادل او سمیع الله شینواری سلیزي وهلې وې د غراز د لومړنۍ لوبې د غوره لوبغاړي جایزه نوید زدران ګټلې وه هغه په دواړو پړیو کې اته لوبغاړي سوځولي وو سمیع الله شینواری بیا په توپچونه کې هم 15 لوبغاړي سوځولي وو خو لوبډلې لوبه بایللې وه په دویمې سیالۍ کې بیا هیڅ لوبغاړي سلیزه ونه وهله خو په توپ اچونه کې عرب ګل په دوو پاڼیو کې ولوبغاړي سوځولي وو چې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز ابراهیم عبدالرحیمزي په دوو پاڼیو کې شپږ او یمین احمدزي بیا ولوبغاړي سوځولي وو. دریم او څلورمه سیالي د اګست په شپاړسمه نیټه په خوست او ننګرهار کې د مایپر ستورو او هندوکش سترایکرز او دغه راز د پامیر لیجنډز او میوان اتلانو ترمنځ پیل شوي دي چې د همدې میاشتې تر نولسمې نیټې به دوام کوي. د افغانستان د تکواندو یو لوبغاړی چې علي اکبر امیری نومیږي د جنوبی کوریا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی دی. په یادو سیالیو کې ګڼ نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی و. په دې تړاو به له سنا کاکړ څخه نور جزئیات وورو.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لوبغاړی علي اکبر امیری په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان تکواندو فدراسیون د خبر له مخې ښاغلی امیری د جنوبی کوریا د جی ټو په سیالیو کې خپل ټول سیالان مات کړل او لومړي مقام ته ورسید. علي اکبر امیری د اګست میاشتې په یولسمه نیټه په پایلوبه کې د نړۍ قهرمان او د المپیکي سیالیو د دویم مقام لرونکي د نایجر هیواد اوسیدونکي عبدل اوسوفو ته په مټې ورکولو سره د لومړي افغان په توګه د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. نوموړی د یادو سیالیو په ترڅ کې د کاناډا، قزاقستان او جنوبی کوریا سیالانو ته په لومړیو پړاوونو کې ماتې ورکړې وې. د جنوبی کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې پر ښاغلي امیری سربیره و نورو افغان تکواندو کارانو هم برخه درلوده چې د پام وړ سیالۍ وکړې، خو یوازې علي اکبر امیری د سرو زرو مډال وګټه. په یادو سیالیو کې د افغان لوبغاړو پر ګډون سربیره د شپېته هیوادونو 1500 لوبغاړو برخه درلوده چې د جنوبی کوریا په چونچان ښار کې ترسره شوې. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم په جنوبی کوریا کې د تکواندو سیالۍ ترسره شوې چې په هغو سیالیو کې اته افغان لوبغاړو ګډون کړی و او د سپینو زرو او برونزو شپږ مډالونه یې ګټلي وو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د غراز د تکواندو یو بل خبر هم درته لرو. دا ځل په فرانسه کې میشته افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا معلولو تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکیې لوبغاړي ماتې کړي دي او د سرو زرو مډال یې ګټلی دی. دا زکیه خدادادی نومیږي چې په 30 کیلو وزن کې اتلولۍ ته ورسېده. د اروپا د معلولینو په اتلولیزو سیالیو کې یو نیم زر لوبغاړو د 55 هیوادونو په استازیتوب په لسو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده. دا لوبې د اګست 8 نیټې د هالند په روتردام کې پیل شوې وي او تر 20 نیټې دوام وکړ. د ولیده چې تر دې وړاندې د علي اکبر امیری په نوم یو افغان تکواندو کار د جنوبی کوریا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی و. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په تړه ورسته خبر. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته ماتې ورکړې ده او دریم مقام یې ګټلی دی. یا د سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغانستان 15-1 پر وړاندې میانمار ته ماتې ورکړه او د برونز مډال یې وګاټه. افغان لوبډلې د دې ټورنمنټ په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیک سره خپل سیالي مساوي کړه، خو په نیمه پایلوبه کې له تایلند هیواد څخه ماتې وخوړه. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا په سیالیو کې هم افغان لوبډلې یم مقام ګټلی وو. اوس د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې په تړاو یو ریپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د دغه لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې له بنسټي خودونکو څخه خالدی پوپل ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دې کمپاین له لارې له خلکو غواړي پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبه کې د ګډون اجازه ورکړي. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي ټیم یو شمیر غړي چې دا مهال له افغانستانه بهر فعالیت لري هم ازادي رادیو ته ویلي د افغانستان د اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندلو معنا دا نه ده چې افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله دې هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نور جزئیات بل نرګس حسنزی څخه وورو.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پایل. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هیواده بهر فعالیت کوي وایي غواړي د ښځو په نړیوال جام کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي، خو د دوی په وینا فیفا په واروار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندلې غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې یوه بنسټي ښودونکې خالده پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی کمپاین له لارې دوی غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې پر افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه له بېلابېلو وکیلانو سره کار کوي تر څو فیفا نه په دې اړه شکایت وکړي.
من از ماه جنوری تا حالا خط فرستادیم، شکایت نامه نوشته کردیم و تقریبا بیش
از جنوری د میاشتې رئیس تروس هم لیک استولای شکایت لیک مو ورته استولای لیاسترو پینزوس ډیر د انګلیس د پارلمان غړي د استرالیا، ایتالیا او پرتګال ته مو لیک واستو، د افغانستان سفیرانو فیفا ته لیک واستو. اوس مهال یوازینی لار چې موږ ته پاتې ده همدا د خلکو کمپاین دی. موږ غواړو خلک یې لاس لیک کړي او د افغانستان نجونو سره ودرېږي. له بېلابېلو وړو وکیلانو سره کار کوو چې وکولای شو د ورزش په محکمه کې د فیفا خلاف چې اوس مارکتینا فوټبالستاني په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نومې د رسمي لوبل لیست پاک کړی د فیفا خلاف شکایت کوو.
لیست مسابقات رسمي ما شکایت کړم.
د اغلی پوپل په وینا دوی تر اتیا زره زیات لاسلیک راټول کړي دي او هڅه کوي چې دغه کمپاین له لارې تر سل زرو پورې لاسلیکونه راټول کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د ملي ټیم غړي فانوس بصیر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل او په دې معنا نه دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه
زما د فیفا نه دا غوښتنه ده چې د ښځو ټیم په رسمیت وپیژني او اجازه ورکړي چې په لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د نرینه ټیم په دې مهال د په افغانستان کې په آزادانه ډول لوبیږي او د ښځو اوس هم اجازه نه لري. فیفا د باید طالبانو پر ضد دا کار وکړي او ټیم په رسمیت وپیژني. افغانستان دولت په رسمیت نه پیژندله وجه باید دا نو سي چې ښځو ټیم هم په رسمیت ونه پیژني.
د دغه لوبډلې بل غړی البنین رسمي ازادي راډیو ته وویل غواړي د افغانستان تر بیرغ لاندې په نړیوال رسمي لوبه کې لوبه وکړي.
زما غوښتنه د هغه فوټبالستانو څخه چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي دا ده چې د افغانستان د ښځینه د ملي فوټبال ټیم چې اروپا، استرالیا او انګلستان کې ژوند کوي هغوی دې په رسمیت وپیژني، دوه ازادانه د افغانستان تر بیرغ لاندې لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د بریتانیا تر سلو ډیرو د پارلمان غړو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس نه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ښځینه فوټبالرانو ته چې په تبعید کې ژوند کوي په نړیوال ډګرونو کې د سیالیو زمینه مساعده کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال ملي لوبډله آسټرالیا ته انتقال کړه. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ورزش په ګډون په بېلابېلو برخو کې پر ښځو بندیزونه لګول شوي او اوس په دې هیواد کې د ښځو د فوټبال کومه رسمي لوبډله نشته.
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.
په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې د نړیوالو جام په نیمه پیلوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړې ده او پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د غراز په اولې نیمه پیلوبه کې بیا اسپانیا سویډن ته ماتې ورکړې وه چې دواړه انګلستان او اسپانیا پیلوبې ته رسیدلې دي. د کوربا استرالیا او انګلستان ترمنځ د اګست په 16 نیټه دویمه نیمه پیلوبه ترسره شوه چې 3-1 پر وړاندې انګلستان وګټله. لومړۍ نیمه پیلوبه بیا د اګست په 15 نیټه د اسپانیا او سویډن ترمنځ ترسره شوې وه چې اسپانیا ګټلې وه. ټاکل شوې چې انګلستان او اسپانیا د اګست په 16 نیټه پیلوبه ولوبوي. استرالیا او سویډن به د اګست په 19 نیټه د دریم مقام ګټلو لپاره مبارزه وکړي. اوس له فوټبال څخه بیرته کرکټ ته ورزو. د انګلستان کرکټ بورډ تر پرله پسې هڅو وروسته یو وار بیا د دوه نړیوالو جامونو ګټونکی بن سټوکس ته د راتلونکي نړیوال جام لپاره په خپله لوبډله کې ځای ورکړی دی. هغه به د روان 2023 کال په 500 ورځ نړیوال جام کې د انګلستان ملي لوبډلې ته ولوبېږي. ښاغلی سټوکس تیر کال د سویلي افریقا پر وړاندې د ورځنیو سیالیو تر لوبلړۍ وروسته پریکړه وکړه چې نور به په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې ونه لوبېږي. نوموړی اوس مهال د انګلستان د ټیسټ لوبډلې لوبډل مشر دی. د انګلستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر لوک رایټ د اګست په 14 نیټه د راتلونکي نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې جاس بټلر، لوبډل مشر جیسن رای، جاني بیرسټو، ډیوډ ملان، جو روټ، بن سټوکس، لیم لیوینګسټن، سام کرن، موین علی، عادل رشید، ډیوډ ویلی، کریس اوکس، راس ټاپلی، مارک کوډ او ګیس اټکنسن شامل دي. د 2019 نړیوال جام بل غټون کې لوبغاړی جوفر آرچر بیا په دې نړیوال جام کې نه دی غوړ شوی. باید وویل شي چې انګلستان د اورستی نړیوال جام اتل هم دا و. دغه نړیوال جام په اکتوبر کې په هندستان کې پیل شي. اوس د کرکټ دوو هغه لوبغاړو په تړاو درته خبر لرو چې تازه له نړیوال کرکټ څخه خدای پامانی اخیستې ده. لومړی د انګلستان چټک توپ اچوونکی سټیون فاین اعلان وکړ چې تر دې وروسته به په هیڅ نړیوال کرکټ کې ونه لوبیږي. ښاغلی فاین له ډیره وخته د زنګون د ټپ له امله وځورېد او بالاخره اړ شو چې په 34 کلنۍ کې له کرکټ تقاعد واخلي. نوموړي په 1/16 ټیسټ یو ورځنۍ او 6 ورځو سیالیو کې د انګلستان استازولي کړې وه چې ټول ټال 245 وکټې اخیستې وې. هغه د خپل تقاوت په تړه وویل 12 میاشتې مې د خپل وجود له دردونو سره مقابله وکړه خو ونه توانېدم چې ماتې ورکړم. سټیون فاین په 2015 زیږدیز کال کې کرکټ پیل کړی و خو د ټپونو له امله یې په دوامداره توګه په ملي لوبډله کې چانس ترلاسه نه کړ. بل لور ته د پاکستان چټک توپ اچوونکي وهاب ریاض بیا د اګست په 14 نیټه د نړیوال کرکټ د پریخودو اعلان وکړ. د پاکستان دغه کیندلاسي چټک توپ اچوونکي په خپل ټویټر پاڼه د خپل تقاوت خبر خپور کړی دی. نوموړي ویلي له یو نه هېرېدونکي سفر وروسته مې پریکړه وکړه چې له نړیوال کرکټ تقاوت واخلم. 38 کلن وهاب ریاض په 20 ټیسټ یو نوی ورځنۍ او 14 نړیوال 6 ورځو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې و چې ټول ټال 230 وکټې اخیستې وې. د ورته چې هغه اوس مهال په سوداګریزو 6 ورځو لیګونو کې لوبيږي چې تر 300 زیاتې وکټې هم پکې لري. د فوټبال یو بل مخکخ لوبغاړي نیمار جونیئر هم د سعودي عربستان لیگ ته تللی دی. د برازیل هیواد د فوټبال نوموته لوبغاړی چې تر دې دمه د فرانسې د پاریسن جرمن کلب لپاره لوبه کوله د 300 میلیون ډالر په بیه د سعودي عربستان الهلال کلب واخیست. له پاریسن جرمن کلب څخه د سعودي الهلال لوبډلې ته د نیمار جونیئر د لیګ پروسه یو ونی ونی ولا او هغه اوس عربستان ته رسیدلی دی. له نوموړي سره دا هوکړه لیګ د دوو کلونو لپاره لاسلیک شوی چې 300 میلیون ډالر به په نغدي ډول ورکول کیږي او د نورو جایزو له ورکړې سره به په دوو کلونو کې دا پیسې 400 میلیون ډالر ته ورسیږي. ښاغلی نیمار تر کریسټیانو رونالډو کریم بنزما وروسته دریم لوبغاړی شو چې په ډیرو پیسو پیرل کیږي. رونالډو او بنزما هم د سعودي عربستان په پرو لیګ کې د النصر او الاتحاد لوبډلو لپاره اخیستل شوي دي. درنو اوریدونکو د خبرونه دوی منی مای پایلو او په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته لرو. دا ونې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنه د نوې روزون کې د ټاکل کېدو او په یو لوبډلې کې د مشر روزون کې په رول خبرې کړې دي. په دې تړاو ډېری خبرې په مرکه کې واوري. د مرکه ملمو په خوانې لوبغاړې وسنه روزون کې دولت خان احمد زید.
احمد زید سه بیا ور بیا هر کله درته وایم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته د توپ وهنه نوې روزون کې ټاکل شوې ده. آیا ټاکل شوې کس پیژنې؟
سلامونه او نیکی هلی می اومنی. بالکل نه، دا کوچ زنه پی زنه ما مخکی مینوم هم ندا وریدلی او چه تا پا سوشل میڈیا او انترنیتی میڈیا که هم چه تا مخیط ندر آغلی او دیسی ذکر هم ندا سوایی سی او کوچ دا پا بیٹنگ که دومره پویگی انو دا کس سرز بالکل ناشنای ما نی پی زنه ما
دومره گم نام روزون که چه نه کم نریوال سیالی کرده او نه هم پا نریوال سیالی که روزن تر سر کرده. کرکت بورد آسیا جام و نریوال جام تا تاکله ده. ده دی تاکنو هدف چه که دیشی؟
بالکل که او گورو دا غدی دی پروسه دی تاکنی سده دا بچنگ بی د دې لپاره یو تخنیکی کمیټه په کار و چې جوړه شوې وای. د دې تخنیکی کمیټې د نظارت لاندې د انټرویو شوی وای چې د موږ ټوم څومره ټیم څومره پیژني، د موږ لوبغاړي څومره پیژني، تر څومره وخت نه فالو کوي او د موږ په تخنیکی او تکتیکو سنځو باندې څومره خبر ده او کوم پلان سره د موږ ټیم ته راځي. نو څه خبرو باندې باید دای پوې وای او کدي چې ګمنامه کس راځي او په دې خبرو هم نه پوې او یو دی ویخي کمیټه یا تخنیکی کمیټه لاندې نظارت لاندې ترویم نسی نو دا دومره سره سخ بیا په ټیم باندې نه لري. دای به اوس راځي ډیر وخت به ضرورت لري چې موږ ټیم او پیژنې، د موږ لوبغاړي او پیژنې، د موږ د تکتیکی او تکنیکی با ټکنیکل او ټکټیکل برخې او پیژنې او د موږ ټیم سره بلدیا کینو. دا ډیر وخت ضرورت لري، موږ دومره وخت نه لرو. د پاکستان میچونه اوس په سر باندې راغله او ایشیا کپ ډیر نږدې ده، بیا ور کپ. نو دا د دې کوچ هیڅ اثر سخ په ټیم باندې نسی کېدی. په دومره وخت کې یو کوچ هم کار نسی کولی. او کچیر د سی یو وایس د موږ د ټیم باره کې ډیر معلومات ته سره وای نو بیا امکان لاره چې موږ ټیم ته یو ډیر ښه پلان جوړ کړی وای او په یا یو کډیرو برخه نو په یو نیمه برخه باندې له ټیم سره کار کړی وای.
کرکټ بورډ وایي ټاکلی روزونکی 13 کلنه تجربه لري.
که دغه تجربه سیدی لري د لکومو ټیمونو سره لري، لکومو ټیمونو سره کار کړی دا، نو هغه 13 کلنه تجربه به سیدی لري، هغه به بل ځای لري. نو د مونږ ټیم به د لپاره یو نوې تجربه، یو نوې ایکسپیرینس وي چې په ډیر کم وخت کې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دای به ډیر اغیزمن نه وي. د دې لپاره به ډیر وخت ضرورت وي چې مونږ ټیم سره تیر کړي او د مونږ ټیم پروژنې برخه کې کار وکړي چې مونږ ډیر وخت نه لرو. ډیر ماته ډیر داسې نخ کاری چې دی به مونږ په ټیم کې د مونږ په لوبغاړو کې ډیر بدلون راولي.
تر دې وړاندې دا دنده نوروز منګل هم ترسره کړې ده او بیا رئیس احمد زی او نور روزونکي هم دا دنده کې پاتې شوي دي، خو ویل کېږي چې اوس هم افغان توپ وهونکي ډیر کمزوري لري. لامل یې څه دی؟
ډیر به د کوچز برخې ته هم نه ځو. مونږ د لوبغاړو په داسې یو روډ میپ، یو تګلاره د روزنې نه لرو چې مونږ د ملي ټیم په کومه تګلاره باندې روزو. داسې یو صحیح پلان هم نه ورته لرو. ډیر زیات سم صحیح رپورټینګ هم نه کېږي. له هر ټور نه وروسته باید د دې رپورټینګ وسي چې فیلډینګ هم په کوم ځای کې ده، بالینګ هم په کوم ځای کې ده، کوم ځای کې باید پرمختګ وکړو، توپوهن هم چیرته ده، څنګه پرمختګ وکړو. په هغو برخو کار نه کېږي. کله چې ټیم له کور ته له ټور نه بیرته کور ته راځي او نوی په کورو کې پاتې کېږي، د دوی په هغه شیانو باندې باید کار وسي. دوی په کورو کې ډیر وخت باید پاتې نه سي. کومې نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغو نیمګړتیاوو باندې کار نه کېږي. روزنیز کیمپونه ورته نیول کېږي بې مقصده او هیڅ داسې د مقصد په شکل کار نه ورسره کېږي. نو هغه ستونزې لا ډیر وخت نه روانې دي. محنت ورسره کېږي خو په ځای محنت نه ورسره کېږي. نو ځکه چې دا په دې وجه باندې کوچي سیار څوک ورته راسي، کوچ ورسره کمزور ښکاري. همداسې هم نه ده، خو بیا هم که د دوی په کمزوري نقطې نوټ سي او کار پرې وسي. نو په دې کې مختلف ډپارټمنټونه انوالو دي، نه کوچز. دې کې آپریشن ډپارټمنټ سیدا پاتې راغلی، په دې کې های پرفارمنس پاتې راغلی، په دې کې سیدا سلیکشن پاتې راغلی، په دې کې روزنه برخه پاتې راغلي. د دې د لوغړو په هغه کمزور نقطو باندې ټارګټ کار نه کوي، ځکه چې دا ټول ماحول چې دا لوغړی چې دی نه پرمختګ نه کوي. په کوم قسم سه په یو سیریز کې اوټیږي، په بل سیریز کې مغز کم اوټیږي.
تاسو په خپلې بخوانه مرکه کې د توپوهنې برخه خورا کمزور یاد کړې ده. آیا فکر کوي چې دا غټه ستونزه دا سی بي تجربه روزونکو حل کړي؟
د توپوهنې برخه کې کوم کمزورتیا وي دی؟ په سټرایک روټیشن کې دی کې دی پراپر میجرمنټ سوسی ټیکنیکل مسائل لري، ټاکټیکی مسائل لري، میجرمنټس کې ډیر مسائل دي. ډیر بیسمینان سي دي درې څلور بالا باد یو سنگل کوي او پنځلس ولس بالا باد یو سلوري زوي. دغه ټاکټیکی مسائل هم ست ډیر او ډیر زیات کمزوریاں ټکنیکی کمزوریاں دي. څوک شارټ پچ باندې او ټیګي، څوک سپینرز باندې، څوک سیدا صحیح پراپر پلان نسی کوي، اننګز نسی پلان کولای، څوک پلان نسی عملي کولای، د بیټینګ آرډر هم کې کله سره ډیر ګډ وډ سي. نو دا ټول مسایل چې دي د کوچ د په دومره کم وخت کې دا هیڅ امکان نه لري چې جوړ دي.
دا راته ووایي دا اوس بهال د ملي لوبډلې نور روزونکي څنګه دي؟ ویل کېږي چې جانتن ټراټ هم په خپل وخت کې عصباني لوبغاړی و.
نه، زما ته مخکې هم ویل سي و چې په ټیم کې که اصلي بدلون راځي نو څه شی باید وسي. د ما پان باندې ټول کوچینګ خارجي کوچینګ سټاف یې بدل سي. تر اوسه پورې د مونږه فزیکي برخه کمزورې ده او یو کس له مونږ سره ده واته نه کاله کار کوي د مونږه ټیم سره، خو هغه برخه کمزورې ده. که مونږ څومره د فیلډینګ کوچ سټرایک کړي دي کمزورې دي. مونږ چې دا جنرټن ټراټ تا خبره وکړه، هغه په خپله باندې د بیټینګ په برخه کې باید ډیر کار وکړي. نو بل بیټینګ روزونکي څه ضرورت و؟ نو هغه هیډ کوچ ده او هغه باید از ا بیټینګ هیډ کوچ ده، مطلب خپل بیټسمین پاتې سوی ده. نو هغه چې دا هغه بیټینګ برخه کې باید ډیر زیات کار وکړي. نو ولې تر دې دمه پورې موږ نه یو کامیاب شوي؟ خو پلان صحیح سن نه ده سوی، روزنه د لوبغاړو صحیح نه ده سوی، ټارګټ روزنه نه ده سوی. آسې بس ستړیا سوی ده، هر سړي ځان ستړی کړی ده، خو یو مقصد د پاره نه ده ستړی سوی. آسې ورځې په میدان کې تیره کړې. غاکا هیډ کوچ ده او که کته څومره کوچیز دي ټول ټارګټ کار نه وسو.
ولې د کرکټ بورډ اداره هر وخت د روزونکو په ټاکلو کې ناکامه کیږي؟ آیا د پیسو وجه ده که بله مسله ده؟ یونس خان چې د لنډ وخت لپاره د ملي لوبډلې روزونکو ټاکل شوی و، خو بیا وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې په پیسو کې سره جوړ را نغلل.
تومره ښه کوچ راځي، هغه په همدغو شیانو باندې کار کوي د ټیم. نو هغه سره لوبغاړو بیا مشکل پیدا کیږي، د لوبغاړو رازونه راوځي او بعضې لوبغاړي چې دي بدلول غواړي، له سلیکشن سره مسایل راځي، نور نور له بورډ سره. نو ځکه کوچی سی له موږ سره ډیر نه تم کیږي او زرزی او هغه کوچی سی د موږ لوبغاړو سره په مخ ځي او سوغه وای یا مغه سی ټیم سره د مخ کې سره بوزي د لوبغاړو په خوخه هغه روزون کې له موږ سره زیات وخت پات کیږي.
د داخلي روزون کو سفر لمل لوبډل سره تر دې د متڅنګو نوروز بنگل رئیس احمد زای استی ګلابید خالق داد نوري تاسې په خپل او سمید سن خلک په دې اندي چې د داخلي روزون کو د کرکټ کیریر هم ډیر وګد نو او د کرکټ پوه هم دومره نه ده د ملي لوبډلې سره باید وي منی ور سره
کو ګورو نو دغه لوبغاړي چې راځي د کومه ځای راځي مطلب می دا اوس دا هم داخلي روزون کې روزي او بیا ملي ټیم ته راځي دلته هم سره خارجي کوچز کار نه کوي تاثرات سي دي له خارجي کوچز نه ډیر زیات دي خو خارجي کوچز د دې لپاره ساتل کیږي چې لوبغاړو سره غاړه وړي او لوبغاړو سره خبره یوځای کوي کوشش کوي چې وخت دلته تیر کړي او پات شو دی پوی خبره دی پوی خبره خو بځه کنه سره کو سی کوم دی ملي ټیم ډیر د سکو چیز دی کو سنې دی پخوانی دی دا باید د منګل چلو تکینی لمنګ نه واوري د غره کم شاګردان کې دای سمنګ ولرو او دا ډیر وخت سمنګل ټیم سره نه پات کیغو یا داخلي روزون کې ډیر نه پات کیږي د جوړښت او یو سړی ته دی دیغه کمزورتي او په ګوته کول څه دایغه د پاره و هغه د فکر کوي چې یاره داله کسي ایمان د ایمان ډراپ کولو کوشش کوي یو لوبغاړی سره کوشش کوي چې جوړ شي یو لوبغاړی ته سپینه خبره کوي او له بیکګراوند نه خبرې له مشکلاتو خبرې نو داخلي روزون کې ډیر کامیاب دي که ډیر کامیاب نه وای ټول ملکونو به خپل روزون کې نه نیول او د موږ له طرفه خو په پوهه کې به یار ډیر زیات مشکل نه وي ځکه چې موږ څومره د خپل ټیم سبسه طریقه هم جوړوای سو او سره کم مخکې بوای سو دنیا یو روزون کې هم نسی مخکې بولای کنه بیا د یو ټیم داخلي روزون کو تور کی یو د خارجي تور کی سم معلومات وي
دا راته وای چې د مشر روزون کې دند څه وی چې توپ وهنه توپ چاونه او توپ نیونه بیا بیل روزون کې لري
هېد کوچ سیدا غټول زیات په منیجمنت کې منیجمنت برخه کې کار لري پلانینګ کوي ټیم ته پلانینګ کوي پروګرامینګ کوي سیشن ډیزاین کوي بیا د دې ایگزیکیوشن سیدا هر کوچ سیدا په دې کې د دې په عملی کولو کې خپل رائے ورکوي خپل پلانونه لري سی بیټینګ برخه ته سره کم پلان جوړ کی بولینګ برخه ته او هډ کوچ سیدا اوورال څارنه کوي او د ټول پروګرام ریپورتینګ کوي او د خو د بعد تا ګوري او خبرې او میټینګونه پکوي او د هډ کوچ بل برخه دانه دسی یو برخه دانه سي د ملي ټیم سره خامخا د هډ کوچ په صفت باندې ملي ټیم ته پروګرامونه جوړ کی بلکې دای باید ټول افغانستان سیستم او کوچینګ ته پروګرامونه جوړ کی چې دا تر اوسه پورې نه دسوي د دې پلانونه باید تر ډومېسټک پورې راسي د ډومېسټک تر روزونکو پورې راسي د بل روزونکو د داخلي روزونکو سره میټینګونه وکي ورکشاپونه وکي د لوبغاړو پر روزنه کې د کوم پلان لري څه شي د ملي ټیم کې غواړي هغه سي لوبغاړو پیدا کولو کې نږدې خپل رول ولوبوي د موږ روزون کې د خارجي روزون کې صرف راځي کيم ته هغه یو څو ورځې وروسته راځي او بس بیا بیرته ځي په 315 ورځو کې موږ سره صرف 15 ورځې کار کوي 300 ورځې لمنګ نه ورک
ورسته پښتنه کوم آیا روزون کې یوازې په کمپونو کې د لوبغاړو د روزنې مسؤلیت لري او که نور مسؤلیتونه هم شته
لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې روزون کې صرف په کمپونو کې برخه مسؤلیت دانه نه روزنه کوي دا باید دوی غټ مسؤلیت داله چې دوی په کور کې کله لوبغاړي سي وزګار وي یا په کور په هغه وخت کې دوی په کمزوریانو باندې ډیر کار باید وسی او ریپورتینګ وسی صحیح ریپورتینګ جوړ کی او ټول برخه صحیح وار د ټول برخه صحیح ارزیابي وسی د موږ د وی برخه ارزیابي هم نکېږي او صحیح روزنه هم نکېږي نو دا یو ډیر غټ مشکل ده چې موږ له لوبغاړو سره لوبغاړي وسره مخ دي او لوبغاړي سي دي پرمختګ نه ورسره کوي نو امید لرم چې دا شین په آینده کې که اوسم موږ په دې ټیم په جوړونه کې به ډیر مهم رول ولوبوي
د ازادي رادیو د لوبل میدانه و نيزي خبرونه درنو مینوالو د دې ونې سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیدي لورېدو مو زخت ډیره مننه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال